السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لوګین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوي کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویه څپه راماته ده. همدې وخت کې یو لوړپوړي امریکایي ډیپلومات ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې. دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې. پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستانه شوي یو شمېر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو ده.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مستا.
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هیله ده چې زمونږ دغه جرګه ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبروو چې ویلي دي په افغانستان کې به سږ کال 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې. د طالبانو حکومت وایي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته کیږي. که څه هم د ورځې تر پایه د ناستې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په دې ناسته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناسته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ښې نه ښکاري، ټاکل شوی چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جی سی سی په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني پلاوي مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جی سی سی ومه غونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلي چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوري ولسونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسېدلی. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جی سی سی دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه باس وشي او کنه، خو په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړي. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصولو خلاف بللې، خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 15000 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال له خپل هېواد ویستلي او افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د دغو کډوالو نږدې نیمه په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر کړل او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واوریدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت نا وخت د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او په لوی شمېر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې دوه اونۍ کې 25,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمېرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوي تګ راتګ به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو د راستنېدو پر پروسه څه اغېز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پانتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اساق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو ارخ نده چه منگا دسپی قضاوات و کلچی آواز ده مهاجر و مسئله ده 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 دوار عبادون ترمنز دیر مسائل شده دی چه اخرا یو تفاهم تلبت ضرورت کردی چه که دوی ده نیتون پستلا پاک و صافی نو بکیده شی چه یو کلی تفاهم تسر و رسیگی من تا اغا تجربه چه افغانان ندی پا تیر کلون که پاکستانیان همیشه کلا چه دوی بنده مشکلات را غلی دی دغ مشکلات و ملامتی دوی پا افغانان آچه ولی او اغا فیصلی او اغا ناست چیز دار و حیوادون ترمین تسر شی میدی بیا و روست از چو وقت نه پاکستان هم دغه نه پوښتنه سوي دي. موږ په دې دوه درې کلونو کې دغه نه مخکې چې د شاهدانو چې څنګه پاکستانیانو کوشش کوو چې د دغه موقعیتونو نه دوی استفاده وکړي. اوس هم د پاکستان هغه مشکلات چې هغه سیاسي، امنیتي، اقتصادي دی کوشش داسې کوي هم نړیوال ته دوی وښیي هم خپله پاکستانیانو ته وښیي دا ټول د افغان مهاجرینو د لاسه داسې دی. افغان مهاجرین خو تقریبا دا 5-6 کاله کېږي که پاکستانیان په دې باندې صادقانه عمل کوو نو هغوی به کیدای شي چې په دې شل کلونو کې دوی یو برنامه درلودلی وای، دوی خبر ورکړی وای، دوی ډیټابیس درلودلی وای، دوی د نړیوال نه په دغه برخه کې مرسته غوښتلی وای. نو دا کار دوی نه ده کړی او خپل افغانان هم دا کار نه ده کړی. دغه ملامتي اوسني حکومت هم دی او پخواني حکومتونه هم چې دوی هم غیر مسؤولانه برخورد کړی دغه قضایاو سره. نو اوس زه داسې فکر کوم بیا هم که یو صادقانه نیت په دغه برخه کې موجود وي کیدای شي چې دغه د دوی د ایتونو راتګ او د دوی لیدنې کتنې د دې سبب شي چې افغانان د دغسې حالت نه چې اوس هغوی باندې روان دی او په زور اخیستل کېږي د هغوی مالونه، د هغوی جایدادونه، د هغوی هستي ټول شیان ضبطېږي. نو دا خو بشري او انساني او د همسرتوب یا د خپلوي هغه تګلاره نه ده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمرو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
په انستاګرام کې آزادۍ رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګو په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاو خواش پیته زره کډوال د اپریل لومړی نیټه پر همدې لارې افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال لاډیو د خبريال فرهاد شینواری د راپورته.
د خبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي او په لسګونه پکې بیا اسناد کډوال هم شامل وو. دا محل د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال روان دي خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اوړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالۍ نه لنډ کوتل موقتی کیمپ ته را رسېدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
زه پاکستان ته چراغلی یم، 50 کاله کېږي چې ما تیر شوي پاکستان کې او عمر مې هم د 80 کلو دی، 80 کلو کلو یم. واده دلته ما تیر شوي دغه اوس بېرته ځم. په پاکستان کې په میاواله کې وم، دا درې ماشومان می دي دا درې ماشومان می دي خزه می مړه ده خو دا درې ماشومان دی او زه یم موږ علاقه چې ده بغلان ولایت ته یو خلی خمره ولسوالی ده او نش یو شی د خدای نه درو بس لاس مینه نه درو ځکه دا شی نه درو
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر نو ان شاء الله امید مست راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن وي بس د خدای به دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشحاله وي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شنواري ویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نا دولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځې نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو اوبو ورکو او ماشومانو لپاره چې کنا چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چې دی دلته کار کا اور سره کوم لوکل تنظیمونه چې وی فلاحي تنظیمونه چې غم راځي دلته د خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راځي. د حکومت چې دی غن خپل کوشش کا د پی ډی ایم ای حکومت کیم جوړ کړه پاغه کې اورته مکمل سہولت جوړ کړه دی او بم شته دی بجلی شته دی نور چې څومره سہولت یې هغه اورته جوړ کړي وي او دا تاون بچی وي ان شاء الله مونږ جاری وي.
د سند او پنجاب نه لنډ کوتل ته را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوي شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقی حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته له دې ملکه د وتلو لپاره د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړی وو او د اپریل 1 نیټه نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 3 لک ده او په پیوار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لک افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د سولې لپاره یو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې زینو با خبره سرچینو ورته دا خبره کړي چې ممکن د کډوالو په منځ کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوا نه ایستل شي. کاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ همدا پوښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوز لویان جنرال اجمل عمر شینواري نه د یوې مرکې په پایل کې وکړه.
تاسو ګورې دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې. دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا باس مطرح کړي نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې کې عقله باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نو وخت باندې هغه ونیول شو هغه عملاً د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا غوی هغه پزختونه د عشت روسي د لچې د کرخي هغه اړه کېدل. دا غي پکل هم باغي وخت کې کره معلومات وو چې باغي وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې دایش راتیریږي راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي دایش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د دایش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې دایش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان کمی پریکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکې د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسوي. رابشو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای. لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهارایي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولې موږ عملا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مټ باندې ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي.
د افغانستان د پخواني پوز ویان جنرال عمر شینواری وو چې آزادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کېږي. ټاکل شوی چې د بهر میشتو افغانانو یو اتلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبرې وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکې مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تمه لري چې دا ځل به سفر پایله ولري ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
د نجونو ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي تمه لري چې دا ځل د طالبانو حکومت سره خبرې یو ملموسه پایله ولري. دا جرګه چې په ترکیب کې اتلس تنه شامل دي او تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ټاکل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یوې غړې زرکی ملیال له سفره مخکې د اپریل په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې دا زمونږ غوښتنه ده، دا د ملت غوښتنه ده، دا د عصر او د زمان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې موږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلې وه بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زمونږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او
دا د جرګه چې ډېری غړي لویدیځ میشت افغانان دي تیر کال افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو د نجونو پر زده کړو د بندیز لیرې کولو په برخه کې کومه عملي پایله نه درلوده. خو د جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې لیږلي لیکلي دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټولمنلي ګډون له لارې روڼ سبا ته رسېدلی شي. پیلا مې کړه غلي د جرګې غړي یو شمیر بایساسه علمي او ټولنیز کادرونه دي او په هیواد کې د ننو بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګې په خپل اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقونو د فعالانو اتحاد په خپل یو اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلي نیوکه کړې چې یو شمیر کسان چې د دوی په خبره طالبانو تلابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وښيي. خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې له زده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتینې ملاتړ تمه لري. له دې ډلې دوو تنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
ما به همدلي او حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتینی او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي، موږ نه یوازې دا چې خپل نن له لاسه ورکوو، خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان لپاره ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او ډېر ستر مشکل دی چې د یو هېواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی ته خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې هغه د تعلیم ده محرومي، دا یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو دپاره د پای ته رسولو دپاره هر هغه هلې ځلې چې وشي، که هغه سفرونه یي، طالبانو سره خبرې یي، لاریونونه یي، هغه احتسابونه یي، جرګې لیږلې طالبانو ته هغوی سره خبرو اترو کول، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. دغه شان دوی په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیونو څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړي او سږ کال 400 نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوې. د دې سازمان په وینا که چیرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، نو له 4 میلیونو څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روز او تنبایوه بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تاسو بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د اپریل په 14 په یو راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونه او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیاي خدماتو به برخې شي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانس پرس خبري اژانس سره دا خبرې کړې او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شوه چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپل مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړان د میلیونونو خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام د راپور ته ورسره مجله هم پای ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدماتو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15 فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 340 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک یې روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 کال تر 3 مېرو به پوري 240 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کېدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چنېغو وغوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالی کلینیک له موږ ډېر لرې دی. د ښار روغتون خو لا په ځای پرېږده. زموږ قریه له ښاره ډېره لرې پرته ده. کله چې د ولسوالی کلینیک ته ځو هم باید سهار وخته له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو. پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان د روغتیايي مرکزونو د تړل کېدلو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیايي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل تا وو د مارو چې تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی. نه پوهېږو چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس پنځلس میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین وو مرکزي کلینیک رانه لرې دی. د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تللی.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوره شوی د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنورۍ په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه افغانستان کې د شاوخوا وسو روغتیايي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغه دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل ک یوازې 15% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیايي خدمت ته اړتیا لري 9 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیايي مرکزونه وتړل شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات مکبل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سټي او د صحت جمع بم پتنوی درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نو رزی لوست یو ولسم دوست نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هلا من د ما شي د لوست په پښو شو کی به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچا او کلمه نو ورډری تر سو کول سی د نو رزی د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانم سره نوکې کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپی پرې هم چې نن قدر منو کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي هداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وچاو او دقت په هیله یم. خوشحال زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرجو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول. لکه څرنګه چې په تیر لوست کې مرجو تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په هکله د کرنې لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کلمې زده کوونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ. کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږئ یو ځل بیا هم هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زده کوونکو، زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي؟ یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ راځم اوس هم درنه زده کوونکو لوست پر لور باندې. دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله. نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی د کومې د خلکو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د اساروی روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی. او زیات شمیر خلک د اساروی په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه